السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه پښتو خبری مجلې ترابو له وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی تخنیکی چاره میر احمد صافه مختوړي او ریچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان لمخې د انتخاباتي کمیسونونو د دارالانشا رئیسان د انتخاباتي خپلواک کمیسون او انتخاباتو شکایتونو د کمیسون د سرپرستانو په توګه ټاکلي ولسمشر غنی نن د انتخاباتو د تعدیل قانون توشه کړی چې ورسره د کمشنرانو د عزل مسله هم راغلی ده. د ولسمشر ویاند ویلي چې کمشنران عزل شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې وویل چې دی او ناتو او امریکا د افغانستان د لانجې سوله ییز حل غواړي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان لمخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسونو رئیسان او غړي له کاره لرې کړي دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي ډیر وخت دی چې ویل سي آیا د افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وسي کنه. او نن د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې موټر سایکل سپرو وسلوالو 15 پولیس وژلي دي. بشپړه خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان لمخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسونو رئیسان او غړي له کاره لرې کړي دي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په پاڼه کې راغلي چې د انتخاباتو د تعدیل سوي قانون لمخې چې ولسمشر توشي کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د خنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسونونو د دارالانشا رئیسان پاتې سوي دي او په موقته توګه به د دغو کمیسونو د رئیسانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشر د فرمان لمخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلیې له وزارت سره ثبت سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12مې مادې لمخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې له 8مې نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکیو ته ور وپیژني. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي ډیر وخت دی چې ویل سي آیا د افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وسي کنه. پر ټویټر په پیغام کې ستولتنبرګ زیاته کړې پرون مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له استازي سره وکتل او دا دریم ځل دی چې له ده سره په تیرو څو اونیو کې وینو. ناتو به سوله ییز حل ته د شرایطو رامنځته کولو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا ناتو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې او توافق ته رسیدل دی، نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو وتل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې له ناتو او اروپایي ټولنې چارواکو سره توافق ته رسیدلی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید په چټکۍ سره پر مخ ولاړې سي او لومړیتوب ورکړل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي انس حقانی په زندان کې د یو دره خوشکېدو په اړه یې پرېکړه نه ده سوې. دا خبره وروسته له هغه سوي چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکو په یوه 14 کسیزه پلاوي کې د انس حقانی نوم شامل کړی دی. د افغانستان ملي امنیت ټینګار کوي چې خلک باید د عدالت د تامین په اړه ډاډه اوسي. انس حقانی د حقانی شبکې د جوړونکي جلال الدین حقانی زوی دی چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې په زندان کې دی. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي مړی سبا چهارشنبه خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سبا چهارشنبه به د صبغت الله مجددي د مړینې په مناسبت عمومي رخصتي وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې موټر سایکل سپرو وسلوالو 15 پولیس وژلي دي. د ډیری اسماعیل خان پولیسو یو چارواکي د نوم نشو دل په شرط نن ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې په دې حمله کې دوه لاریان ټپیان سوي او برید کوونکی تشتیدلی دی. خو د ډیری اسماعیل خان روغتون یو ډاکټر فرید الله مسعود ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته درې ټپي پولیس ورول سوي چې تر درملنې لاندې دي. د پاکستاني طالبانو یوې جلا سوي څانګې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شنانهان بغداد ته سفر کړی چې د امریکا له نظامی چارواکو او له عراقي چارواکو سره په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن اعلان کړی چې امریکایي سرتیر د عراق له ګاونډي سوریې څخه باسي. شنانهان افغانستان ته تر نه اعلان کړي سفر وروسته عراق ته د سې شنبې په ورځ لاړ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې وویل چې امریکا به په عراق کې خپل نظامي حضور ولري چې پر ایران نظر وساتي. د عراق ولسمشر بهرام صالح په غبرګون کې وویل چې د هیواد اساسي قانون یې د ګاونډي هیوادونو په ګټه یا تاوان د عراق له خاورې استفاده ممنوع کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي امریکا به د سلوواکیا د امنیت او اقتصاد ملاتړ کوي. دا خبره د مرکزي اروپا ته د خپل سفر پر مهال کړې. د ده د سفر هدف په سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ کمول ښودل سوی دی. ده وویل زه غواړم د سلوواکیا خلک پوه سي چې امریکا دخیل ده او موږ بیرته راغلو. پومپیو دا خبرې په ګاونډي اتریش کې د ازادۍ د وره د یاد څلي په مراسمو کې د ګډون پر مهال وکړې. دا څلی د هغو څلورو سوو کسانو په یاد جوړ سوی چې په 1935 او 1939 کال کې د هغه مهال چکوسلوواکیا پر پولو په داسې حال کې وژل سوي وو چې غوښتل یې تر اوسپنیزې پردې واوړي. اوسپنیزه پرده د هغه پولې نوم و چې اروپا یې پر دوو برخو ویشلې وه. دا نوم د شوروي اتحاد د هغو هڅو سمبول دی چې غوښتل یې د شوروي اتحاد او نورو متحدانو مخه ونیسي چې له لویدیځ سره تماس ولري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. ولسمشر معنی وایي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون د توشه په اساس باندې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشنران لدندو لیری شویدیم.
امروز قانون جدید انتخابات با تعدیلاتی که به او آمد با اجماع کلگی توشیح شد و نافذ شده. نافذ شدن و توشیح شدن قانون جدید انتخابات اینا را خود به خود اینال امین کمیشنرها از دستن.
د ناتو سازمان د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دغه سازمان عمومي منشي یان ستلتنبرګ نن په خبري کانفرنس کې وویل چې ناتو او امریکا د افغانستان د لانجې سوله ییز حل غواړي. مکتول په افغانستان کې د لانجو سولې حل غواړو. دا د خروج د موافقه په اړه خبرې نه دي، دا د سولې د موافقه په اړه خبرې دي. او طالبانو نن له امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره یو 14 کسیزه پلاوي اعلان کړی چې پکې په ملي امنیت زندان کې بندي انس حقانی هم شامل دی. د طالبانو یو پخوانی چارواکی وایي چې امریکا وغواړي کولای شي دایره خوشی کړي.
دا خو هغه څوک دی چې هغه امریکایانو نیولې وو او کولای شي چې امریکایان اخلاص کړي.
ملي امنیت بیا ویل دي چې د انساخانی پاړه باندې هیڅ پریکړه نه ده شوې او افغانان دي له عدالت نه ډاډ منوسی. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې ورزو لومړی راپور ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د انتخاباتو د تعدیل قانون توشیح کړ. دغه توشیح شوی قانون له مخې جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ټولو کمیشنرانو دندې ټول کمیشنران له دندو لیرې شوي دي. ولسمشر ماڼۍ همدارنګه سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د دل ویل وشتمه ورځی ورسته وخت ورکړی د چې د نوې کمشنرانو لپاره د خپل کاندیدان جمهوری ریاست تماری فکری. نور جزئیات به له کابل له رحمت الله افغان ورو چې همدا شپه په استودیو کې ده. مهرباني.
مننه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د انتخاباتي قانون د تعدیل د طرحې له توشیح او نافذېدو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټول غړي عزل سوي دي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اینجا میخوام که گزارش بتم که کمیشنرها به اساس فرمان عزل نشدن. امروز قانون جدید انتخابات با تعدیلاتی که در او آمد با اجماع کلگی او توشیح شد و نافذ شده. امی نافذ شدن و توشیح شدن قانون جدید انتخابات اینا را خود به خود اینال امی کمیشنرها از دستن، چون اینا منحضر هستن. علی به اساس ازی رئیس صدک فرمان داد تا تعیین کمیشنرهای جدید رئیس های دارلنشای هر دو کمیسیون از کمیسیون ها سفرستی میگن موقتا.
ښاغلی چخنسوري وایي چې د انتخاباتو د نوي قانون د 12 او 14 ماده په اساس لا ټولو ګوندونو چې په عدلي وزارت کې ثبت غوښتنه سوي چې د کمشنرانو پورې اړوند لیستونه دي د او ورځو په جریان کې ولسمشري معنی ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر غني توشیح کړه. په دې قانون کې د انتخاباتو کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوره کولو کمیټه ختمه سوي او په دې کې راغلي دي ټول هغه سیاسي ګوندونه چې په عدلي وزارت کې ثبت دي او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه کولای سي په شرایطو د پوره کسانو لیستونه ولسمشۍ ماڼۍ ته وسپاري. د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه کیږي چې د ولسمشۍ د ولسي جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي او تر دې دمه لا د ټولو ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي او د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا هم نه دي اعلان سوي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ازل سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو برخلیک څنګه سي. د ولسمشر بیان هارون چخنسوري په دې اړه وایي دغه کارونو به په وړاندې ځي او په هغه کې بدلون نه راځي تر هغه چې نوي کمیشنران راځي. د دل انشار احسان موقت سرپرستی به یې کوي. د افغان ولسمشر د بیان په وینا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ازل سره به انتخاباتو پورې اړوند کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته نه سي. بله ستنګزې صاحب
مننه کوم. رحمت الله افغانو له کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن یو فرمان توشی کړ چې پکې د افغانستان د انتخاباتو د قانون تعدیل راغلی دی او دغه توشی شوی قانون له مخې به د انتخاباتي کمشنرانو دندې پای ته رسیږي. او ولسمشر اشرف غنی له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غوښتي چې د دل ویلو وشتمه چې نن څلور ورځې وروسته به وي په وو ورځو کې دوی ته د کمشنرانو په توګه باندې د نویو کاندیدانو لیستونه او نمونه ورکړي. په همدې ارتباط باندې ولسمشر غنی د قانون د تعدیل لپاره د خپل دویم رسیال سرور دانش په مشرۍ یو کاري کمیټه ټاکلې و چې پکې د ځینو کاندیدانو استازي هم شامل وو او همدارنګه د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم پکې حاضر وو. د دوی تعدیل شوی طرح د ولسمشر لخوا توشیح شوی ده. د همدغې کاري ډلې یو غړی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس د یوسف رشید سره مونږ خبرې کړې دي. نوریاس نوری دغه مرکه ورسره کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې څومره به د قانون توشی او د نوي قانون تعدیل به څومره د انتخاباتو په برخه کې ګټور او اغیزمن وي.
فرمان کې ډیر مثبت ټکي موجود دي چې کولای شي رسوم شکنه یو څه شفافیت او همدارنګه هغه کړنه چې د ملت اعتماد به تر ژوندۍ کېدای شي هغه تر سره شي. د نوملیکنې بهیر به د بایومیټریک په اساس باندې ترسره کیږي او تقریبا هغه پخوانی فهرست نور به اعتبار وړ نه وي. همدارنګه ټکنالوژي به په د ټاکنو په ورځ او شمیرنه کې هم کارول کیږي. د شکایت کمیسیون په بعض حالات کې پریکړه نهایي نه وي، خصوصا د کاندیدانو د حس په اړه کې. او همدارنګه چې د یو مرکز رای باطلیږي هغه به د دواړو کمیسیون ترمنځ یو مشترکه کمیټه جوړیږي.
رشید صاحب
دغه د دوړو کمیسیونونو لپاره چې غړي ټاکل کیږي د دارالانشا رئیسان ټاکل کیږي د هم یو لوی پروسه د وخت اړتیا لري. فکر نه کوي چې د کم وخت لرو
په یوه ونی کې به هم سیاسي ګوندونه ور افراد او شرایط لرون کې کسان به ولسمشری دفتر ته معرفي کیو. همدارنګه د مدني ټولنې مثبت نهادونه البته به نمایندان ترمز انتخابات کیږي په افراد باندې او ولسمشر کله چې لغونه غت و نفره چې رای ډیره لري د ټاکنو خو کمیسیون ته او پنځه د شکایت کمیسیون ته سره د دولت شاد رئیسانو ټاکل کیږي. نو فکر کوم چې دلته به د لاس ورځو یا دوه هفته په ترس کې به دا پروسه ختم شي.
د ولسی جرګې د لانجمنو انتخاباتو مسله څه کیږي؟ تر اوسه پورې ټول رای نه د نهایي شوی اعلان شوی نه دي. کله چې غړي نوي د پروسه پټه نه دريږي
بل شکه چې هغه موریدونه چې د کمیسیون تصویب ته ضرورت لري، یعنی وو کمشنران د ټاکنو وخت خپل کمیسیون کې او پنځه کمشنران د شکایت کمیسیون کې هغه به باید تایید وکړي او هغه تصویب کړي هغه پاتې کیږي. اما اداري او هغه نور اجرایی اړخونه کېدای شي د دارالانشا خونه مخته یوړل شي تر څو په کارونو کې سکتګي مخته رامنځته نشي.
و موردل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل د کاری کمیټي غړی یوسف رشید د انتخاباتو په اړه باندې د ولسمشر لنوي فرمان راکلی کوي او وایي چې په دې اساس باندې به کمشنرانو دندې پای ته رسیږي او نوي کمشنران به ټاکل کیږي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون تازه څه نه دي ویلي، خو د دوی په نوم په یو ټویټر کې د فبروري په لسم یعنې دوه ورځې مخکې ویل شوي دي چې په دغه اساس وخت کې دوی له دغسې یو تعدیل سره مخالف دي او ویلي دي چې داسې حال کې چې خپل اجرایه رئیس او ولسمشر د انتخاباتو کاندیدان دي، دا به د انتخاباتو په انتخاباتو کې له لاسوهنو پرته بل څه هدف تعقیب نه کړي. البته دا هغه وخت دی چې د انتخاباتو کمیشنران لا په خپل ځای وو او نه وو لیرې شوي.
آزادی خبری مجله اوري.
آزادی رادیو ته غواګیست. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې ویل چې ناتو او امریکا په افغانستان کې د لانجې د حل لپاره یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او په همدې لټه کې دی. ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې پاتې کیږي او له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د افغانستان د په پروسه کې د یو سوله ییز سیاسي جوړجاړي په خاطر باندې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ناتو د سازمان دفاع وزیران به هم غونډه کوي. د همدغه غونډې او نورو اړوندو مسایلو د خبري پوښ لپاره د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقي بروکسل ته تللی دی. همداشي بل موږ سره په مستقیمه ټلیفوني کار کوي. صدیقي صاحب، ستاسو مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني وکړئ د ښاغلی ستولتنبرګ د خبرو او همدارنګه د روانو چارو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړئ.
بله استاد جوزف، مننه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن مو لا وختي ده چې دا وایو چې د سولې توافق به وشي. ستولتنبرګ وویل د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیزاد سره وکتل. دا زیاته کړه چې د ناتو ماموریت به په افغانستان کې د سولې لپاره زمينه برابره کړي.
First of all, I would like to commend Ambassador Khalilzad for his efforts.
تر ټولو لمړی خو زه غواړم چې سفیر خلیلزاد د حل لارې د پیدا کولو لپاره د هغه لهڅ او هوډ ستاینه وکړم. موږ ټول په افغانستان کې د لانجو سولې حل غواړو. هغه واضح دریز درلود او زه هم مکمل ورسره موافق یم چې دا د خروج د موافقې په اړه خبرې نه دي، دا د سولې د موافقې په اړه خبرې دي.
This is about negotiating a peace deal.
ستولتنبرګ همداراز وویل چې د سولې تړون شایي د ناتو او امریکا په حضور په افغانستان کې تاثیر ولري. هغه زیاته کړه چې په دې اساس د خلیلزاد دا وینا سره موافق دي چې دوی افغانستان ته یو ځای تللی وو او په دغه هیواد کې د دوی د راتلونکي وضعیت او شتون په هکله هم په ګډه تصمیم ونیسي. ستولتنبرګ همداراز وویل د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل وي، خو د دې هڅو سره سره طالبان تر اوسه دې ته نه دی حاضر شوی چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تمه ده چې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دلته په بروکسل کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ وشي. د ناتو دفاع وزیران به د سولې تر څنګ د افغان ځواکونو د حمایت او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم مصطفی صدیقي له بروکسل له موږ سره خبرې کولې. د وویل چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره به له امریکا سره په ګډه باندې کار کوي. دوی په افغانستان کې د لانجې سوله ییز او سیاسي جوړجاړی غواړي او د دوی هڅې او تمرکز د سولې موافقې ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر لوان حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې باید خزو ته برخه ورکړل شي او نظرونه په پام کې ونیول شي. میرمن سمر نن د په بشري حقوقو او د عدالت په ټینګښت د خزو د رول په تړاو د خزینه قاضیانو یوې ناستې ته وویل چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوی پرمختګونه پټ ساتل شوی. اخوا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري د برخي استاذي هم د سولي په پروسه کې د خزو رول مهم وګاڼه. ناجي صافي په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سولې ورسته او پرمختګونو ته اشاره وای ک چې د سولې په پروسه کې د خزو ونده په پام کې ونیول شي د بندښنې لازیات کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د سشنبه په ورځ د بشري حقوقو او عدالت په ټینګښت کې د خزو رول په تړاو د خزینه قاضیانو ایوې ناستې ته په وینا کې ویل چې د سولې په بهیر کې رامسته شوی پرمختګونه پټ ساتل شوی دي.
اگر قضایای سولې
که چیرې د سولې قضیې خلکو ته روښانه نشي او شوي پرمختګونه خلکو سره شریک نشي، دا یو ډول اندېښنې او شکونه پیدا کوي. زموږ په اند هغه کسان چې د سولې قضیې پټې ساتي، علت یې دا دی چې په دې اطمینان نه لري چې خلک به ترې ملاتړ وکړي. نو تاسې ښځې باید خپل غږ اوچت کړئ او د سولې په پروسه کې ستاسو ګډون حتمي دی.
تر دې مخکې هم د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلانو او ښځینه فعالانو هم له حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید خزو ته ونډه ورکړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې ورسیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د سولې په پروسه کې د ښځو د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخی استازی هم د سولې په پروسه کې د خزو رول مهم وګڼه. ریچارډ بنټ ویل په مسکو کې د سولې پروسه ناسه کې د خزو ګډون وخوده چې افغان میرمنې په دغه پروسه کې مهم رول لري.
هغه څه چې ډیره مهمه ده او د بشر حقونو د مدافعینو د پام وړ مسله ده، هغه د مسکو د سولې په ناسته کې د خزو ګډون دی چې داسې ډاډ حاصلوي چې ښځې کولی شي چې د سولې په پروسه کې مهم او ارزښتناک رول ولوبوي.
له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوندو خبرو کې حکومت د هیواد د بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست د وین مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم ښځې حضور لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست له امریکا سره د طالبانو له لوري د مذاکره کوونکي پلاوی په نوم لړ کې د انس حقانی د ور شاملولو په غبرګون کې وایي حقانی په زندان کې دی او د خوشی کولو لپاره تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د ریاست نه رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې راغلی چې د عدالت د پلی کولو لپاره د خلک ډاډه وي. دا په اصل کې د طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له امریکا سره د 14 کسیز مذاکره کوونکي پلاوی نوم لړ اعلان کړی او پکې د انس حقانی نوم هم شامل دی. طالبانو ویلي چې انس حقانی هغه وخت نیول شوی و چې د کوم جرم نه و کړی او باید راخوشي شي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره د مذاکره کوونکي پلاوی 14 کسیز نوم لړ کې د انس حقانی نوم هم شامل کړی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندانه د انس حقانی د خوشي کولو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. رسنیو ته له دغه ریاست نه په یو استول شوي پیغام کې راغلي چې انس حقانی په زندان کې دی او د افغانستان حکومت د قانون پر تطبیق مکلف دی. په دغه پیغام کې راغلي هغه کسان چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په جرم مرتکب شوي د نافذه قوانینو له مخې به په اړه پریکړه وشي، خلک دې د عدالت پر پلي کېدو ډاډه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې له امریکا سره د خپلو 14 مذاکره کوونکو کسانو نمونه اعلان کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر د طالبانو د رهبر ملا هبت الله په مشوره دغه 14 نفری لیست تیار کړی دی. د مذاکره کوونکو په دغه لیست کې د شیر محمد عباس په مشرۍ د مولوی ضیاء الرحمن مدني، مولوی عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، مولوی امیرخان متقی، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی متی الحق، ملا محمد انس حقانی، ملا نوری، محمد نبی عمری او ملا عبدالحق وثیق نمونه راغلی دي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه با صلاحیت پلاوی له امریکا سره د خبرو د پر مخ وړلو صلاحیت لري، خو طالبانو په دې لیست کې د انس حقانی نوم هم شامل کړی چې نوموړی له 13-15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د انس حقانی نوم د حقانی شبکې د مرستیال په توګه یاد شوی. نوموړی د 1993 لمریز کال په میزان میاشت کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هماغه مهال ویلي و چې انس حقانی د حقانی شبکې په پریکړو او د عملیاتو په ستراتیژیو کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل او د دغه شبکې لپاره د خلیج په هیوادونو کې د مرستو د راټولولو مسولیت پر غاړه درلود. د افغانستان د ملي امنیت د معلوماتو له مخې انس حقانی اوس مهال د افغانستان په یو زندان کې زنداني دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې طالبانو د یو زنداني نوم د مذاکره کوونکو په لیست کې راوستی دی. ومو غوښتل په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح‌الله مجاهد نظر واخلو خو ونه توانېدو. خو د طالبانو یو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالب استازي او امریکایي لوري په تیرو ناسو کې د انس حقانی د خوشی کولو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی وي.
زه فکر کوم چې امریکایان به احتمال د ډیر لري چې هغه به طالبانو سره توافق ته ورسیږي یا به رسیدلی وي، او د حکومت ته چې بیا ووایي دا خو هغه څوک دي چې هغه امریکایانو نیولی وو او کولای شي چې امریکایان خلاص کړي دا به مشکل نه وي.
خغلی سید اکبر هغه په دې باور دی چې د طالبانو لولوري له امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره د مذاکره کوونکي ډلې د نمونو د لیست اعلانول د سولې پاړه هیلي ډیروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو که طالبان د سولې په خبرو کې جدي وي له افغان حکومت سره دي د سولې د مرکچي پلاوی لیست اعلان کړي. افغان حکومت څو میاشتې وړاندې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ډلې لیست اعلان کړی، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو تغوغست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. اوس هم ورزو د امریکا کانګرس ته، د امریکا د کانګرس په دواړو جرګو کې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي سلا شوې دي چې د بودیجې په اړه باندې به یو موافقې ته ورسیږي. دوی د فبروري تر 15 د ولسمشر د امر په اساس باندې وخت لري چې د بودیجې په اړه باندې سره موافقه وکړي. کنه د ولسمشر لخوا به بیا د فدرال ادارو دروازې تړل کیږي. خغلی ترامپ ویلی چې ښایي استراري حالت هم اعلان کړي که چیرته د بودیجې په اړه باندې موافقه ونه شي. ولسمشر ترامپ له کانګرس څخه غواړي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د 15.5 میلیارد ډالرو بودیجه دته تصویب کړي، خو کانګرس تر اوسه پورې ورسره په دې مسله کې توافق نه دی کړی. نوري اسنوري په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ یوه موافقه حاصله شوې ده. دا د دولتي بودیجې پر سر یو ابتدایي موافقه ده چې په کانګرس کې د دواړو لورو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ پرون شوی، او هغه به بیا د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دغې لانجمنې بودیجې د تصویبې دو لپاره چې د دې کار مخه ونیسي، وروستی ضرب الاجل د روانې میلادي میاشتې په 15مه یعنې د دې اونۍ په پای کې پای ته رسیږي. د کانګرس مرکچیانو پرون دوشنبه وویل چې په دغې موافقې کې د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي نویو موانعو د جوړېدو لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې، خو هغه له هغه حده ډېره کمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر دې پوله د بشپړ دیوال د جوړولو لپاره له کانګرسه غوښتې وه. په کانګرس کې ډیموکراتانو دې ته اجازه نه ورکوله چې په بودیجه کې د دغه دیوال د جوړېدو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالره بودیجه چې ترامپ یې غوښتنه کړې تصویب شي، او هغه د پیسو بې ځایه لګول بللی و. خو جمهوري غوښتونکو بیا ډېرې هڅې کولې چې بیا د دولتي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې په نوې موافقه کې د دې کار لپاره شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره منظور شوي دي. تیرزل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام کړی او تیره میاشت بیرته پرانیستل شوې، شاوخوا 800,000 کارکوونکي له کارونو رخصت شوي یا یې بې تنخوا دندې ترسره کولې. د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو له تړل کېدو وروسته نظر شمېرنې وښوده چې ډېرو امریکایانو د دې کار ملامتي پر ترامپ اچولې. وروسته له هغې چې په واشنګټن ډي سي کې د دغې موافقې اعلان وشو، ولسمشر ترامپ په تگزاس کې له مکسیکو سره په سرحدي ښار ال پاسو کې په یوه غونډه کې و چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د دغه دیوال په جوړېدو سره به د امریکا خاورې ته د جنایتکارانو او د غیر قانوني کډوالو د اوښتو مخه ونیول شي. ترامپ د دې ښار په یوه لوی سټډیوم کې چې د امریکا پر بیرغونو او دیوال جوړ کړ شعارونو پوښل شوی و. راټول شوو خلکو ته په وینا کې وویل چې د سټیج سر ته تر راتلو مخکې همکارانو د کانګرس لخوا د بودیجې په اړه د شوې موافقې په اړه معلومات ورکول، خو ورسره ډیر وخت نه و چې له ټولو جزئیاتو یې خبر شي او غوره یې وګڼله چې لومړی دلته راشي.
د ازادي رادیو زین اوریدونکو مکته د افغان بیسیم اس ام اس 733 لارې لاند لیکلي پیغامونه را لګلی دي. نصر احمد الکوزی له هلمند لیکلي دي د سولې خبرو ته خوشبینه نه دی، ځکه د خبره هر ورځ د تاوتریخوالي شاهد دی او افغانان وژل کیږي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، طالبان غواړي افغان نظامی ځواکونه له منځه یوسي او د افغانستان ګاونډیانو ته بیا د افغانستان د ګډوډیو مخه خلاص شي. جانان متاسم بیا د زابل له مرکز قلات لیکلي، انس حقانی باید خوش شي، دا به یو لوی پرمختګ وي. شهید زاده هم د زابل خاک افغان لیکلي، طالبان او زکه د مذاکراتي ټیمونو نمونه د غړي نمونه اعلان کړي چې غواړي د سولې په خبرو کې خپل جدیت په ډاګه کړي. وسی الله عبدالرحیمزی بیا لیکلي، د ولسمشر غنی نه غواړم چې د انتخاباتو کمشنران باید عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اس ام اس 733 لارې لاند لیکلي پیغامونه په خپل نمبر واستوي. مننه چې پښتو خبري مجله مو واوریدله. د دری پروګرام